السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د تورخم د بیا پرانستلو او یو لړ نورو مسلو په اړه په پېښور کې د طالبانو له جنرال قنسل حافظ محب الله شاکر سره لیدلی دی. د خیبر پختونخوا د حکومت بیان کې راغلی چې دوی دواړو یک شنبه نه وخته سره لیدلی. په بیان کې د ګنډاپور په حواله تایید شوی چې د تورخم بندېدو د دواړو خواو خلکو ته سخت تاوان اړولی او اړتیا ده چې لاره ژر تر ژره خلاصه شي. ګنډاپور ویلي چې په سیمه کې بدامنی دواړو خواو ته زیانونه اړولی دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر نه دی ویلي چې څه وخت به تورخم بیا پرانستل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستانی لوري د فبروري له 28 تورخم په یو اړخیزه توګه تړلی دی. نن سهار له سیمې نه نتایج شوي راپورونه را رسېدلي چې دغلته د طالبانو او پاکستان پوله ساتي ځواکونه یو ځل بیا په خپلو کې سره په جګړه اوښتي او یو پر بلې ډزې کړي، خو تر اوسه دغه راپورونه تایید شوي نه دي او د دواړو لورو رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې د دې خبر جزئیات ترلاسه کړو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې روژه داسې وخت راغله چې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ د خوراک لپاره څه نه لري. اوچا د یکشنبې په ورځ د روژې له رارسېدو سره په یو وخت کې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې نږدې 15 میلیونه خلک افغانستان کې د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ادارې خبرداری ورکړی چې له سباندې $1 میلیارډ اړینې بودیجې څخه دوی یوازې د افغانانو د ملاتړ لپاره $9,09,000 ترلاسه کړي. په افغانستان کې ځینو خلکو مخکې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښوولې وه چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو په کرمان کې د افغان کارګرانو د استخدام په خاطر ځینې فابریکې تړلې دي. د ایران رسمي دولتي خبري اژانس صدا او سیما راپور ورکړی چې د بیگانه او ناقانون اتباعو د ګمارنې او د ګران پلورنې په خاطر د ځینو کارخونو پلټنه او تړل دوام لري. ایران کې د یوې قانوني لایحې له مخې د ناقانون اتباعو چې معمولا افغان کډوالو ته کاروي په کار ګمارنه ناقانونه ګرځول شوې او که فابریکې کوم افغان کارګر استخدام کړي نو د ورځې څه باندې 1 میلیون تومنه جریمه کیږي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان رجستر شوو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران بیا په تیرې و کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد نه درلودل له خپلې خاورې ایستلي. او د کرکټ په اتلانو جام کې سبا سه شنبه هندوستان او استرالیا نیمه پای لوبه ترسره کوي. دا لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. اخوا په بل نیمه پایلوبه کې نیوزیلند له جنوبی افریقا سره مخ دی چې هغه لوبه د پاکستان په لاهور ښار کې پلان شوی. تر نیمه پایلوبه مخکې د ګروپی دور روسي لوبه هند او نیوزیلند یک شنبه په ورځ ترسره کړه. په دې لوبه کې هندوستان 250 منډې هدف ورکړی وو چې د نیوزیلند لوبډله یې په پوره کولو کې پاتې راغله. نیوزیلند خپل ټول لوبغاړي په 250 منډو له لاسه ورکړل او لوبه یې وبایلله. د کرکټ په اتلانو جام کې افغانستان هم شامل و چې په ګروپی دور کې خپل لومړی لوبه په جنوبی افریقا وبایلوده. دویمه لوبه یې انګلستان وګټله، خو دریمه یې د باران په سبب له استرالیا سره مساوي شوه او له مخکې تاګه پاتې راغی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په لویدیځو او جنوبی ولایتونو کې د بې ساري سیلابونو اغیز د فرا یو اوسیدونکو وایي.
زه د شپېتو کال یم. په دا شپېته کال زما په عمر کې ما دغسې باد او باران او طوفان نه و لیدلی.
د فرا د سیلاب ځپلو کیسې مو درته راخیستې دي. فعالان له پاکستانه غواړي چې هلته درېیمو هیوادونو ته د تګ په تمه افغانان له هغې هیواده ونه باسي.
نو اتیا فیصده دغه امنیتی مشکل لري، ځکه دوی افغانستان ته ډیپورټ شي او افغانستان ته لاړ شي بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه دي.
له امریکا نه تر یو څه خوابدۍ وروسته د اوکراین ولسمشر بریتانیا ته تللی. د دغه هیواد صدر اعظم د ملاتړ ډاډ ورکړ.
The UK is prepared to back this.
بریتانیا چمتو ده چې د ځمکنیو ځواکونو او الوتکو په لیږلو سره د اوکراین ملاتړ وکړي. اروپا باید اصلي مسؤلیت په غاړه واخلي.
نور راپورونه هم شته او په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو خبرېدو ته چمتو ده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دي. رازو د دغه خبری مجله د سر راپور ته د افغانستان په ګڼو سیمو په تیره بیا جنوب لویدیځو برخو کې د څو ورځې تر شدیدو توپانونو او بارانونو وروسته سیلونه راوتلي دي. سیلونو، توپانونو او ګلیو یوازې په فراه، هلمند او کندهار کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او شاوخوا 50 نور ټپیان کړي. د روانې اونۍ تر سه شنبې لا هم په شاوخوا 90 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلونو اټکل شوی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
لکندار او هلمند هم په دغو سیلونو کې خلکو ته د مالی او ځاني تاوانونو د رسیدو راپورونه ورکړل شوي، خو د فراه خلک ډېر اغېزمن کړي. د فراه یو اوسیدونکي محمد ابراهیم له فرانس پریس سره په خبرو کې د سخت توپان او بارانو یادونه کړې.
زه د شپېتو کال یم. په دا شپېته کال زما په عمر کې ما دغسې باد او باران او توپان نه و لیدلی. دا توپان چې په 2 بجې پک شروع شو، یو 20 دقیقې بیا دوام کړی یا 25-22 دقیقې.
د فراه بل اوسیدونکی رحیم الدین هم فرانس پریس ته د وروستي توپان په اړه وایي.
نو خو توپان و نه جاله و توپان ګاډو سره بادو داسې بادو بیا جلی هم ورسره عمر چې راووتنو چې بالا دغه درې چوکاټه خو ګډ پورته کړي ترکتور خولې هم راماته کړې دغه تاوانونه را رسول.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس په فراه کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس محمد اسرائیل سیار په حواله لیکلي چې لږ تر لږه 2 اویا کسان په وروستیو سختو ورښتونو، ګلیو او سیلونو کې مړه او ټپیان شوي. په دې ډله کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 تنه مړه او 40 نور ټپیان شامل دي. په فراه کې دغو سیلونو څه باندې 2500 سولري تختې هم ویجاړې کړي. د فرانسې خبري اژانس هم راپور ورکړی چې سیلونو د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو له هغې ډلې هلمند کې 6 کسان او په کندهار کې 9 کسان مړه کړي. له ډلې یو ماشوم تالنده برېښنا وهلی او ځای په ځای سا ورکړي. د هلمند نوزاد یو اوسیدونکي غوث الله توحید ازادي راډیو ته په یو پیغام کې هلته د سختو بارانو په اړه وویل.
توپانی بادونه او باران د هلمند نوزاد ولسوالۍ په کلیسیا، خاوي، مینجوی، شرمباز، درمیان، برنوزاد، التګي، سرغل په دې سیمو کې خلکو ته زیات مالي تاوانونه اړولي چې په لاغې سیمې څخه د خلکو شمسي اندارې ماتې کړي دي. جاني تاوان یې تقریبا د 40-50 کسانو په شاوخوا کې زخمیان لرو چې هغه د کلیسیا په سیمه کې بعد د شمسي اندار چوکاټ پر اړولې زخمیان سوي دي.
د طالبان تر کنټرول لاندې هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړي چې روانه اونۍ له 1 شنبه تر 3 شنبه د افغانستان په شاوخوا 9 ولایتونو کې د سخت ورښتونو، توپانو او سیلونو د راوتلو خطر شته. د ادارې همداراز اټکل کړی چې ښایي په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او غزنی کې تازه سیلونه راشي. په ځینو نورو سیمو له هغې ډلې هرات، فراه او هلمند کې بیا د تیزو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی. د هوا پیژندنې ادارې په خپله خبرتیا کې له خلکو غوښتي چې د سیلونو په مسیرونو کې تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د هغو سیمو خلک چې نسبتا لوړو سیمو کې اوسیږي د لاندې سیمو خلکو ته مخکې له مخکې خبرداری ورکړي. د اوبو د چارو متخصصین بیا ټینګار کوي چې خلک باید د هوا د حالاتو په اړه خبرداریو ته جدي پاملرنه وکړي. د اوبو د مدیریت متخصص او د چاپریال څیړندوی نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
تلفات به اندازه زیاد در فراه یک دلیل شی بوده که مردم اعتنا به
فراه کې د تلفات د لوړې کچې یو دلیل دا و چې خلکو د هوا د حالاتو د اټکل او د سیلونو د وړاندوینې په اړه اعتنا ونه کړه. خلک په همدې ورځ سخت بارانونه کېدل تفریح ته وتلي وو. خلکو ته باید پوهاوی ورکړل شي څو هغوی اعتنا وکړي او پرې خبر شي. باید دا خبرتیاوې معمولا له جوماتونو خلکو ته ورسول شي او په اوږد مهال کې بیا باید د سطحي اوبو په مدیریت او مهار باندې ډېر کار وشي. هغه د سیلونو د اوبو د مهار یوه لاره په خپله د خلکو لخوا د خندقونو او ویالو کیندل یاد کړل چې کولی شي په اسانۍ د سیل مخه بل لور واړوي. ښاغلي سدید همدارنګه د سیلونو په مسیرونو کې د هستوګنو کورونو د جوړولو په مخنیوي او د رودونو د حریم پر رعایت ټینګار وکړ.
اوریدونکو واموریدل چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې خلک سیلابونو سخت ځپلې دي او د غلطه د شمیرو له مخې یوازې 24 تنه په فراه کې وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. همدا فراه تر ټولو زیات زیانمن ولایت دی. د غلطه نورو سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته د سیلابونو د مهال کیسې کړي دي.
تا اینکه من بله بیرم دیوال چپه شد، یک دستم مایده شد و یک پایم سرمان زخمی شد.
روشان د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي چې وروستیو سیلابونو کې سخت ټپي شوی او درانه مالي زیانونه وراوښتي دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ د مارچ په دوهمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
نیمه شپه وه چې سیل راغی، شور او غالمغال له هرې خوا راپورته شو. ما ژر ماشومان له کوره راوایستل، د دروازې شاته اوبه راغونډې شوې وې. ورغلم، له زیرخانې مې بیر راواخیست، څو اوبه لرې کړم چې ناڅاپه دیوال راوغورځېد. یوه پښه اولاد مې مات شوي، سر مې هم ټپي شوی دی. د خدای فضل دی چې زموږ د کورنۍ بل چاته زیان نه دی رسېدلی، خو د اوخي زوی مې شهید شوی.
خواجه نوید عطایی چې د بکوا ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ډیر تاوان شوی، هیڅ تدیره پاتې، هر څه مو له باران او سیل سره یو شوي. یوه ویره او وحشت موږ ماشومانو ته پیدا شوی. دا څو شپې چې باران دی، هیڅوک سم ویده شوي نه دي. خدای دې رحم وکړي.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د فراه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د مشر محمد اسرائیل سیار له قوله لیکلي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو او ژوبل شویو کسانو شمیر 2 تنو ته رسیدلی دی. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډیر زیانمنیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې امریکا ته یو شمیر کیس لرون کې چې د متحده ایالاتونو له لوري ورته په کابل کې د استوګنې زمينه برابر شوی. وایي چې تازه داسې برېښنا لیکونه ترلاسه کړي چې لمخې باید دوی د استوګنې د سیمې خالی کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وړاندې خپل هر څه پلورلی دي او اوس تګ لپاره هیڅ ځای او سرپناه نه لري. تفصیلی په دې راپور کې
اورو. امریکا ته د کډوالۍ د ځانګړې ویزې یا اس آی وی کیس لرونکي دی. وایي وروسته له هغې چې له کابل یو دریم هیواد ته د تګ پرواز لغوه شو، تازه یې برېښنالیک ترلاسه کړی چې له مخې باید د مارچ تر 15 د استوګنې اوسنی ځای خالي کړي. نوموړي د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. د یکشنبې په ورځ د مارچ 2 ازادي راډیو ته وویل چې د کیر په نوم د یو بنسټ له لوري ورته د امریکا په مالي لګښت په کابل کې د استوګنې زمینه برابره شوې وه او منتظر و چې دریم هیواد ته د خپل کیس د څېړنې په هدف واستول شي. نوموړي د خپل غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته کور او د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړې. وروسته زموږ پرواز لغوه شو. اوس موږ ته وایي چې دا ځای باید پرېږدو. نه پوهېږو اوس موږ چیرې ولاړ شو. د تګ لپاره هیڅ ځای نه لرو، هیڅ سرپناه نه لرو. د کور په ګډون مو چې هر څه لرل هغه مو پلورلی دي.
یو بل کس هم چې امریکا ته د تګ کیس لري او نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور شي، تایید کړه چې په کابل کې د استوګنې د ځای د خالي کېدو ایمیل یې ترلاسه کړی. دغه راز یو بل کس چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 11 میاشتو را په دېخوا په کابل کې یو هوټل ته انتقال شوی او تر څو بل هیواد ته انتقال شي. دی وایي په دې هوټلونو کې ډېری هغه کسانو ته ځایونه ورکړل شوي وو چې د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي وو او په کابل کې د استوګنې هیڅ نه لري. په همدې حال کې د افغاني واک بنسټ چې امریکا ته د افغانانو د انتقال کارونه پر مخ وړي، رئیس یې شانوان دیور په خپل ایکس پاڼه په دې اړه نیوکه کړې او لیکلي دي چې که دا لنډمهاله هم و خو اوس له وخت مخکې ده. هغه پرون شنبه ناوخته د یو برېښنالیک په خپرولو چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته یې منسوب کړی ویلي چې دغه افغانانو سره ژمنه شوې وه چې دوی به متحده ایالاتو ته انتقالیږي. په برېښنالیک کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کیر دفتر له لارې ځینو افغان کډوالو ته لنډمهالې ملاتړ چمتو کوي، خو له کابل څخه د لیږد او د کډوالۍ د پروسو د ځنډېدو سره د امریکا حکومت نور د استوګنې او اړوند نور ملاتړ توان نه لري. په برېښنالیک کې دا هم ویل شوی چې له همدې امله باید دوی ته 2015 کال د مارچ تر 15 پورې چمتو شوي کورونه خالي کړي او دا چې دا نیټه هم نشي غځول کېدی، خو پکې راغلي چې دا خبرتیا د دوی د کډوالۍ په کیس هیڅ ډول اغیز نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 13 جنوري په 16 د 3 میاشتو لپاره امریکا ته د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام وځنډوه. د امریکا حکومت ویلي چې هغه افغانان چې دغه هیواد ته لیږدول شوي د امنیت لاړخه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا د شتون پر مهال یې له متحده ایالاتو سره په بېلابېلو برخو لکه امنیت او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې وه، د P2P1 او SIV په نوم د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه پیل کړي.
اوریدونکو و موردل چې په کابل کې یو شمیر هغو افغانانو ته چې امریکا ته د تګ په تمه په ځانګړو سیمو کې میشتو احوال ورکړل شوی چې دا میشت ځایونه پرېږدي، خو دغه افغانان وایي چې دوی هر څه خرڅ کړي دي او اوس د سرپناه لپاره څه نه لري. بل ورته یو شمیر فعالانو د پاکستان له حکومته غوښتي چې په اسلام آباد کې دریمو هیوادونو ته د تګ په نیت ډیره افغانان ونه ځوروي او له هغه ځایه اخراج نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پاکستان دغو افغانانو ته خبرداری ورکړی و چې که امریکا او نور هیوادونه یې کیسونه پر مخ بیونځي، د مارچ تر وروستۍ نیټې به یې له هغه هیواده وباسي. په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار حسین احمدزی په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا له مشر میوند عالمی افغان سره دا مرکه کړې.
په عمومیاتو کې افغان مهاجر په پاکستان کې په ډیر بد وضعیت کې دي. دا ما څو چواری ویری دي له ټولو رسنیو سره چې هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې اوس اوسیږي او پاکستان ته راغلي دي، دوی چې څه درلوده کې نه درلوده، دا د ټول عمر خواري اوس سفر سوی ده. کورونه یې خرڅ کړي، موټر یې خرڅ کړي، کالي یې خرڅ کړي، اسباب یې خرڅ کړي، دوی هیڅ نور نه لري په افغانستان کې. دلته راغلي په ډیره بیچارهګۍ سره، په درې کلو کې دا ټول خوړلي دي او دوی اوس هیڅ نه لري. او دوی فقط دغه ارزو درلودل او دغه امید درلودل چې موږ د اولادو او د موږ آینده به په د خارجي ملکونو کې موږ سره په شکل د اشغال او همکاري کړی ده، هلته به تضمین سي. ولې متاسفانه کله چې د امریکې نوی ولسمشر راغی او دا پروسه یې د درې میاشتو لپاره وځنډوله، افغانان ډیر زیات نا امیده سوي دي، ډیر زیات نا امیده سوي دي. اقتصادي مشکلات لري، اولادونه یې بې درسه پاتې دي، اسناد نه لري، یو تعداد ویزې ایکسپایر سوي دي، خپل ویزې نشي تمدیدولی. سابق به ویزې د شپږ میاشتو درې میاشتو لپاره تمدیدېدلې، اوس د یوې میاشتې لپاره تمدیدېږي. هغه هم ځنډ پکې راځي، نیول کېږي، بندیان کېږي، بول کېږي، ښځې، نران، ماشومان، یعنی په ډیر بد وضعیت کې ټول واقع شوی دي.
بله، افغان صاحب، د پاکستان حکومت چلان که موږ تاسو را وغږی ګور باندې چې افغان کډوال سره څومره بد دی، ځکه په کاراتو د افغان ژورنالستان او هغه کسان چې په پاکستان کې میشتي دا ستونزې او دغه نیوکې راپورته شوي دي، هغوی شکایت کړی دی چې ګواکې د پاکستان حکومت له دوی سره ښه چلند نه کوي.
معمولا د پاکستان د حکومت چلند لغو افغانانو سره چې اسناد نه لري ډیر زیات خراب ده. یعنی مطلب مې اسناد نه داده چې ویزا ونه لري، ویزا ایکسپایر شوی وي، او خصوصا بعد د جنوري 2015 کال نه د هر هغه چا ویزا چې یو ورځ ایکسپایر شوی وي او ویزا ونه لري په ډیر غلط شکل نیول کیږي، بول کیږي. بیا هم تکرار کم، که ځوان وي، که زوړ وي، که نارینه وي، که زنانه وي، که ماشوم وي، بیول کیږي او بندیان کیږي او د بل څلور ساعتونه یا اته څلور ساعتونه د افغانستان خواته ریپورت کیږي.
بله، یو بل مسله چې هلته په همدغه تازه وروستی کوم سرخلاص لیک کې چې د افغان کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده، د دې کې داسې کسان هم دي چې ژوند له خطر سره مخ دی. د پاکستان حکومت دغه پریکړه که دوی عملي کړي، څومره دغه کسان متضرر کېدلی سي، بخصوص هغه کسان چې دوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ ده؟
ګورې، دا ډېره زیاته مهمه مسله ده. دلته چې اکثرا خلک راغلي دي، زه داسې په اخلاص سره تاسو ته وایم چې دلته څوک راغلي دي نو 80% دغه امنیتي مشکل لري، یا ځوان په خطر کې ده، یا مقصد دغه دی مامین یا اصلي علت دغه امنیتي مشکل ده. نو معمولا چې دوی د افغانستان ته ریپورت سي او افغانستان ته لاړ سي، بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه ده، دوی ځوان په خطر کې ده، نو دوی به ډېر بد حالت سره مخامخ سي.
په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان و چې آزادۍ رادیو سره غږیږي.
د آزادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادۍ رادیو څلور ساعته.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوس هم ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې په امریکا کې تر یو څه خوابدۍ وروسته د اوکراین ولسمشر پرون بریتانیا ته ورسید. په بریتانیا کې صدر اعظم د اوکراین ولسمشر ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. دا چې نورې څه سره ویلي دي تفصیل به له صفي الله ستانکزي واورو.
د بریتانیا صدر اعظم کایر سارمر وویل چې که څه هم ډیری هیوادونه د اوکراین د سولې په پروسه کې د مرستې لپاره چمتو دي، خو اروپا باید په اوکراین کې د سولې د تامین لپاره اصلي مسولیت په غاړه واخلي. د بریتانیا صدر اعظم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د اوربند هر ډول سرغړونې د مخنیوي لپاره د امریکا د ملاتړ غوښتنه وکړه. ستارمر ټینګار وکړ چې اروپا به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي او په روسیا به نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. هر ډول دوامداره سوله باید د اوکراین حاکمیت او امنیت تضمین کړي او اوکراین باید په ټوله پروسه کې ښکیل وي. ستارمر دا څرګندونې په لندن کې له 12 څخه د زیاتو مشرانو سره له خبرو وروسته وکړې.
The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air.
بریتانیا چمتو ده چې د ځمکنیو ځواکونو او الوتکو په لیږلو سره د اوکراین ملاتړ وکړي. اروپا باید اصلي مسولیت په غاړه واخلي، خو زموږ په قاره کې د سولې د ملاتړ او د دې هڅو د بریالیتوب لپاره د امریکا قوي ملاتړ اړین دی.
US backing.
د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان کړی چې که د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون لاسلیک شي، دوی چمتو دي چې د سولې د ساتلو لپاره اوکراین ته برتانوي او فرانسوي عسکر ولیږي. د دواړو هیوادونو مشران هڅه کوي چې هیوادونه سره راټول کړي ترڅو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو ائتلاف په چوکاټ کې خپلې هڅې جاري وساتي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا تر اوسه د امنیتي تضمینو د ورکولو ژمنه نه ده کړې، خو ستارمر زیاته کړې چې خبرې دغه پلان پر بنسټ دي چې د امریکا ملاتړ به ولري. ستارمر دا ټینګار هم وکړ چې امریکا یوه بې باوره متحده نه ده. ستارمر همدارنګه د یوې موافقې اعلان وکړ چې له مخې به اوکراین ته اجازه ورکړل شي چې د برتانوي صادراتو په 1.6 میلیارد پاونډو شاوخوا 2 میلیارد ډالرو د 5000 څخه زیات هوایي دفاع توغندیو پیرلو لپاره کار واخلي. د جمعې په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولودیمیر زیلنسکي ترمنځ له لانجمنې لیدنې وروسته یو شمېر اروپایي چارواکو له اوکراین د خپل دوامداره ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي دي چې دوی به د اوکراین تر څنګ ودرېږي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوې دي چې پر بیلابیلو مسلو مو راته پریخي. دغه راز په دوهمه نیمایي کې یعنی له شپږ نیمو وروسته ستاسو خپله خپرونه ازادي او اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې په جرمني کې یو شمېر افغانان وایي چې د نوي حکومت د جوړېدو په درشل کې هغه اندېښنې یو څه لرې شوي چې دوی د خپل برخلیک په اړه درلودې. دغلته نوی حکومت چې د جوړېدو په حال کې دی، مشر یې ویلي چې دوی به د کډوالو په وړاندې ډېرې توندې تګلارې او پالیسۍ نه تعقیبوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په جرمني کې د فبروري د 23 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د کډوالو په اړه یې د مشر فردرش مرتز له یو څه نرمو څرګندونو وروسته د ځینو افغان کډوالو په خبره اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لرې شوې دي. په جرمني کې میشت د مدني او ځوانانو چارو فعال عنایت صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې فریدریش میرز د سی ډی او د ګوند نوماند دا ټاکنې وګټلې، هغوی د مهاجرو سره یو نرم چلند کوي او په دې برخه کې هغوی د نړیوالو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې مهاجر هم خپل حقوق ولري په دغه هیواد کې.
خبریال او په جرمني کې د افغانستان غږ په نوم د انلاین رادیو مشر صفت الله زاهدي هم ازادي رادیو سره ورته څرګندونې شریکې کړې.
دغه مشر فریدریش میرز هر څه واضح کړل او ویل چې زموږ یوازینی هدف هغه کسان څوک چې جرمونه کوي هغه په آلمان کې ځای نه لري. هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغه په آلمان کې پات کېدلی سي، ژبه زده کې کار وکړي، د هغوی اولادونه دلته درسونه وایي.
دوی وایي مخکې تر ډېره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. فردرش مرتز په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کاره ائتلاف تر بریا وروسته په خپلو څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې لاس په لاس شوې وویل چې هر څوک له هر ځای چې راغلي وي او په جرمني کې سوله ییز ژوند ته ارزښت ورکوي د دوی تر څنګ اوسېدلی شي. نوموړی چې ډېر ژر به له یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه نوی حکومت جوړ کړي زیاته کړه چې ګوند یې سی ډی او د ټولو لپاره یو پرانیستی کور دی. فردرش مرتز دا هم وویل چه مالا هاگ افغان انجلی چه پا اشافنبورگ که لخلکو غختل چه پری باور وکری و دوی بد خلق ندی ندهیره کردی. مرتز دی فاطمه پنوم ده غی افغان ماشوم خبره کوله چه دی جنوری پا دوویشتم پا اشافنبورگ که پا چاره دی وجل شوی جرمنی ماشوم لمور سرا غمرازی و خودا او وی جرل. جرمنی پولیس ویلی و چه دا کار دیو افغان لخوا شوایده ای. دی جرمنی لپارلمانی تاکنو مخ که افغانان دی وجنو او تپی کولو پشمول پی یو شمیر نورو جرمی پیخو هم تورن شوی و. دی دوانه دی چه دی غمزاره اترسنگ پا دغه هواد که میشت یو شمیر افغانان دی پیخو پا غبرگون که زنی مدنی فعالیتونو هم تر سره کړی دی. ډاکټر محب زغم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته دغه هیواد ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل چې دوی نږدې 200 کور افغانان د اولتن په نوم د جرمني په یو کوچني ښار کې اوسیږي. په یو تازه اقدام کې په ډله ییزه توګه وینه ورکړې ده.
خپلو کې مشوره وکړه چې یو کار باید وکړو چې هم ارزښتمن او انساني کار وي او هم په دې کار سره موږ د دې پیښو له قربانیانو سره خپله خواخوږي وښیو او دغسې جنایي او تروریستي پیښې وغندو او خپل مخالفت ورسره څرګند کړو.
یادونه ده چې د جرمني له پارلماني ټاکنو وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو له ځنډول شویو دوه الوتنو هم یوه یې د فبروري په 25مه وشوه او 155 افغانان تازه په دغه هیواد کې میشت شول. جرمني ویلټ امسون ته ورځپاڼې مخکې ویلي وو چې دغه هیواد یوازې 2020 کال راهیسې 15500 افغانان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان د انتقال پروسې په تمه دي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ وړاندې په خبرونه کې، یعنی له شپږنیمه وروسته د آزادۍ او اوریدونکو او د ورکشو والدینو ګډ خبرونه خپرېدو ته چمتو ده، خو اوس راځو تاسو پیغامونه ده.
تاسو لا پیغامونو
د ماجور وضعیت سخت خراب دی، نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک په دا پروسه کې وو چې د خوراکي توکي د مرستې یو حساب کتاب دوی ته راته حساب یې په سمه وو، نو هغسې دا بنده سو دوی کېدای سي د نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا زموږ خپل کلي کې مثال داسې عزیزان قریبان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي چې ولې روزګار نشته، بېخي حساب کتاب چپه دی. په افغانستان کې مزدوري نشته، حساب کتاب نشته، هیڅ کاروبار نشته نن دې ده. او دویمه خبر دا دی، بیا د پاکستان چې کوم خلک راغلي دي هغو چې هلته روره څه شتمني وه هغه هلته پاته شوه. بیا چې دلته راغله د وینوسار مرسته چا سره کړې چا سره نه کړې، هغو چې څه شتمني وه هغه په کورو باندې مصرف کړه چې مثال یې مځکه واخه یا کور پر جوړ کړه، نو ځانونه یې پکې قرضداره کړه. او دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شی نشته پکښې. نو دلته دوی به داسې ګرځي چې په ورځ 100 روپۍ دوی ته پاتې شي، 100 افغانۍ. دوی دومره خوشحاله چې بیخي به انتها خوشحاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسې انجینران موږ ته راستولي وای یا آیاتان مو راستولي وای، ما به دا خلک ورښولي وای، کورونه به مې ورښولي وای، تاسې به په خپلو سترګو لیدلي وای چې دا څنګه حساب دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما دا پیغام تر ازادی راډیو پوری ورسی. زه د غزنی ولایت د یکتی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله کوم باید ستاسې د دې پیغام در سره خپور کړم. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسو څخه غوښتنه ده، موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. موږ پیغام ثبتوو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورټونه تمدیدیږي یا پاسپورټو کوم تمدید چې ده یا کوم کاروبار چې روان ده، په دې کې له موږ سره ډېر زور زیاتی بروبي ځان نه سره کېږي او ډېر انتظار په موږ باندې تېرېږي. بیا چې هلته ورسو 150 نفرو ته اضافه پاسپورټونه نه تمدیدوي، خلکو ته خشکې کوي او ډېر دغه کوي. د چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده او د ازادي راډیو کارکونکو څخه چې دا زموږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي، او د چارواکو څخه همدا غوښتنه ده چې داسې یو د موږ یو بس خاص وکړي، موږ یو ډېر بې سرپرسته یو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شولو. وړاندې درته ازادي اوریدونکو او د ورکو شو اجزانو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس د سهار شپږ نیمې بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.